د خوانده فکر کوم د اسلام د نظر نه هم چې خوند غوړي چې ته اجازه ورکړي خطلای شي کنه نو بیا هم چې ته چې خوند رضایت وي بیا کورنۍ باید په کې مداخله ونه کړي. موږ برعکس د یو خوان په ځای ټول د خسرګنې کورنۍ ورته خوان شي که خوښي دی که خسر دی که کشر لیوار دی که مشر دی که هر بل نارینه دی په فامیل کې نو دوی کل اختیاردار دی په شخص کې دي. بدبخته نه ده خبرې خوشته پکې.
څومره نجلۍ تر فشار لاندې څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه داسې یو اخیستل سوی جنس وي؟
طبعا نو د دوی په یو حساب خرید فروش کېږي نو هغه د دوی خبره هم دا ده چې اخیستل سوی جنس خو دې ځکه دې مقابل کې هغه ناروا والوار چې ورکړی دی نو طبعا هماغه والوار ورکول دا به زمینه برابروي چې دوی داسې فکر وکړي چې دا یو متا ده یو جنس دی په رقم چې دوی وغواړي هماغه رقم به دوی عمل وکړي.
کله چې یوه نجلۍ داسې یو کور کې لویږي دې ته خپله څه کول پکار دي؟
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري او پوه وي د خپلو حقوقو نه خبره وي شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر یو څه ګامونه واخلي. خو که چېرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپلو حقوقو خبر نو بس د ګاډۍ راسرته وایي هغه سې د فامیل په خوله کوي او هغه سې مخته ځي او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي. یعنی وایي ښه نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله باید بېرته په کفن کې راشي. دا په دې مانا چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نو مداخله شمېرل کېږي. دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
بیا هم د ناپوهي له امله هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي تحصیل کړی وي د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي مالي استقلالیت ولري نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي نو طبعا فامیل هم د همدې جامع خلک دي د همدې ټولنې خلک دي نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو نن ګڼي چې نجلۍ یو دفعه لاړله بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي یا د خلکو د خبرو لپاره یا د توان نه لري د لور مې که بیرته راسي دلته د کور کې مثلا شی بخوري او څه باغوندي. دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي؟ خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دی ولی دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته؟
سنتي ټولنه ده اکثرا که لور ملامت هم نه وي همیشه ملامت ده نو دوی په دې خاطر چې د خلکو دې خبرو نه چې ګواکې لور ملامت ده او لور اشتباه کړې د خبرو دی اوریدل نه په امان کې اوسي یا د نور د ژوند نه تیریږي نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلی ده دومره ورته ارزښت نه لري. دا مثلا که چېرته مثلا که دوی واقعا لور ګرانه وای په د لور منزلت او مقام او هغه حقوق باندې خبر وای شاید دا مسایل نه وای پېښ شوي. خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور.
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي؟ کله چې یوه نجلۍ راودی خو دوی هم لور لري سبا د دوی لور هم ودیږي په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نسي اخته کېدلی؟
ولې نه شي اخته کېدلی چې ټولنه ده نو څه چې کاري هماغه بریبي خویندو ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور. که چېرته هر فامیل دا کار وکړي فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بدبختانه نو نه کېږي چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی دې مسایلو ته غاړه کېنږدي داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي.
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې دار راوادی کی دغلت هم ډیر فرق کی مثلا د کور مور خپل لور کینه نور کار نه ور باندې کی ارڅه دغه نوې تور سپاری د صبر باندې پایلې لري.
تا به نو دلی چې د خسرګنې کور ته راشي او بیا د پیغلې نجونې په کور کې هم بیا کارونه کی او ټول مسولیت دې په غاړه وي فکر کوم چې د خپل یو رقم د بردګۍ احساس دی کنه. که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي فدې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نشته دا سمیت دی فکر کوم په فزیکی کار باندې څوک نه ستړي کیږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي کنه. او داسې یو دیت لرو پردې نجلې راتګ ته چې باید چې راغلي نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي. دې چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمان تمیزه حالات کې دی خپل کورنۍ پوه کړي که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
لاروانی اړخ څنګه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کیږي. ارواپو شمه کټه وځي په دې اکل وای
ګوري هغه ټاټو به هغه کورنۍ کې چې مونږ رویو مونږ د کړې کوو مونږ په کې لمړنې خاپوړې کړې دي، بیا چې کله څوک واده کوي نو دې ته یاړو باس چې یا بال ته نه ځي او نور رخنه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبه لري لکه پخوا غوندې. نو ته بنده په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. حتی ډېری خلک مونږ ګورو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولای. اکثرا خلک دا وایي کنه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. ته به خو په همدې خاطر وایې که چیرې دغه مسایل په کې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي. دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري، ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بار له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاد وویستل شي. اوس عموما موږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاد وباسوک چې ده ناممکن کار ده؟ یعنی دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو، دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بار له واده دا کورنۍ راکو چې داسې نه کېږي، دا ډېر سخت کار دی.
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نه شي کولی، که وغواړي نه شي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو نجلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده چې باغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي، کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې ښځه حق لرم او متوم. یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډیپریشن څخه وژغورل شي.
ډېر زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کې او هغه سړی به هم باور وکړي دغه جنت باچا ګرځېږي. خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي نو ته به د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چیرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کوو، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله مېرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. زما اکثره مېرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید ونه لرم، چې دا ټول غلط دي، باید خپله مېرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې افغان میرمن سره پاړی کې ده او له ژوند څخه خبره ده وای اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتی ښکاره شي حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده
د ځان د پاره دا ډیر هار بلی شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کیږدي تل بې پروا پاتې سوي دي دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخ سوی یم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي دا چې پیسې دوی ګټي نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي
چې کله د کار کوي معاش لري تنخواه لري یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي یا کوم بل کاروبار لري چې هغه څخه ګټه ورته راځي یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي یعنی مالک د یو درآمد ده هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامر څخه باید اطاعت وسي او څه چې د خوخه یغه شای باید په کور کې پاخسي په دې کور کې یو خزه غوخه نه خوري د خزو په اصطلاح باندې خپه باندې نه لګيږي بوې مګر مجبور ده د خاوند لپاره د غده فرمایش لپاره د غوخه هغه په حقي که یو خزه زړه فرض مثال غوخه ته سوي دا د دې سړي زړه کچالو ته دا او بیا یې ثبوت زړه سوي دي خو دا خوخه ته څوک نه ګوري فقط د سړي چې درآمد لري د دې خوخه ته باید وکتل سي د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زمانه خوخیږي یا دغه رنگ زمانه خوخیږي ماته د دا رنگ ولې راوړای لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومان ته یو رنگ راوړي خزو ته یو رنگ راوړي جوړې کې ځان ته کوم خوخه د کومونه د خوخه مازی متن پټ کې ور باندې هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې د رحمت لري او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه قصده نور مجبور دي چې اطاعت وکړي بل خصوص خزي
کله چې لمرمنو سره دا ډول چلند کیږي نو د خپګان له وجې په بیل بیلو ناروغیو اخته کیږي بیا هم مرمن نيزي
بشري حقونو ته احترام نسته درناوی نسته د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه آتا او چیرې واک او اختیار خو بخیل لري خبره د چورته ورکی هلته د چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي عصبي ناروغي چې سره سره عموما دغه ټول امراض دغه ټول احساس د کمتري د نورو خزو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښ غنل دا یو بده پایله لري او بل اخره کې یو څوک تګوي نو اتمن کوشش کوي چې هوبه د هر ځای نه پیدا کی ترلاسه کی نو ویش کی د هوبه د شکل د لپاره بیا نو حالته تند نه ګوري چې دا هوبه د ساده د لختي دا یا د پاکی دی یا ناپاکی دی هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول کې هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه د لپاره هڅه کوي داس یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپل یو ناروغي ده دا خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ول خو د اړینو لګښتونو لواجې ونه رټل شي دا هم اغلی نظیره ته وایي
حل لارې ډیر ساده ده ډیر آسان ده اول احساس د مسؤلیت ده دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي د خدای نه وډار شي سنت طریقه چې دی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم دغه اخیرنی پیغام نارینه او ته دغه چخپل د خزو سره خو کوي چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان دي اهل سنت یو نو کله چې مونږ پیروان د اهل سنت یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کو، د خزو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قائل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدنی په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند د خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه ورته. د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته می دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقوی اوسئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوري اظهار، تسلیمېدل دا لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسې خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسې خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسې حق غواړئ تاسې باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسې خپل خاوند ته وایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړې، کور لرې، ډوډۍ لرې، کالي لرې، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړې. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې گرفتار سي چې هو دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور پلار مخ کې، یا خوندې ورونو مخ کې، مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خرابې نه کې، نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې، چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا وسېږې. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تیری کې هم، خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکه، خو یې مجبوره یو، نسلونه نسلونه مونږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسیږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې مونږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څه خبر خمنسي او خجوند ولري. د خجوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول خزي او نارینه ټول راضي، دغه دنیا ده ژوند، موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د خجوند کول د پر راغلیو، یوازې د پر نه یو راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو کړهونو سره مخ شو، د وسایینه د پر هم راغلیو چې ځان هم وساکو، خجوند هم ولرو او خجوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
درمنه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او رزمو په خیر ل آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد لرن افغانستان کوونیزی موسسې په مرسته چمتو شوي او ل آزادۍ رادیو خبريږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په ساړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پختنی خونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا په هجی چې مالګه او یا برت څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی وخت پخ کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې اتمن کړی دی یا لیدلی مو دي؟ نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې دا تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخستی بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیشته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چیش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو گیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او، دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ این اے مانا سوډیم او سی ایل مانا کلورین، این اے پلس سی ایل، ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادله بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، په انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاسو چې په لاس درکی حاصل په لاس درکی حاصل. 2H2O معنا اوبه، اوبه په لاس درکړل دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار اخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیان ډیر شیان وي، د ګره سره یو ځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړی دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړی وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي، حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. دا تعامل کوونکی کې مواد تعامل سره کوي په تعامل علامه شي چې وروسته اخوا ته څه پیښ شوي دي او حاصل مشتره شي چې موږ اخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکي دلته چیش راځي دلته چیش راځي دلته چیش راځي، کومو چیرو په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی وو، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا که چیرې ساس په یاد یې نو ورته ولیکئ او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کومو چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا. د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خون کې په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خون کې راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه القلی د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چیشي تیزابونه او القلیګان دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف. تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپل چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنی کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چی شي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي. او تیزاب خپله که موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنا لري؟ تیز آب. تیز آب معنی تیزی اوبه. نو دا که چیر موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټری تیزاب دي که سړی وخوري یا وڅښي معلومداره خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابیږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیر لیدلی وي هر پیک تیزاب دي په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار صفایي د برق تیرول دي، ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه ده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات ایچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري، هایدروجن لري. نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره راول دي تریو دي. مثلا لیمبو یو تیزاب دي، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي. مګر که چیرې د بیټري تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنی پر یو شي که توی سي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پر یو شي واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتما دانه دي چې اور رچوي، شوړوي، خرابوي. برق تولیدونکي دي په بلن حالت کې. کچیر تاسو لیدلی د بیټری تیزاب ته خلق عبور چی یا د دکانونو کې بیټری ته خلق عبور چی نو دا چیش دی برق تولیدونکی دی او هغه په کمالت کې په بلنالت کې لټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی سور رنگ ته بدلوي لټمس کاغذ جړ کاغذ دی دا کچیر بل رنگ جړ رنگ وی او مجھے تیزاب ترواچو سر رنگ تے بدلوے دا مثالوں جی دا مالگی تیزاب ہائیڈرو کلورک اسیڈ ہائیڈرو برومک اسیڈ نائٹرک اسیڈ سلفورک اسیڈ فاسفورک اسیڈ دا دا پشتو نمان جی سٹرک تیزاب سٹرس میوے لیمبو کورنی سرکے تیزاب سرکا لیکٹک تیزاب ماستا یا مستیج مجردوائز کاربک تیزاب دا لیمبو دا کورنی کاربونیک تیزاب شربتونه دی چې دا کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي دا ټول چې شي دي تیزابونو مثالونه دي دا هم لټمس پیپر دی یا لټمس کاغذ دی ژړ دی کچیر ما تیزاب تر اچوي هغه رنگ چې شته واوښتي سور ته واوښتي دا وګوري دا غن پر یو د لیمبو خوړلې دی مخې دا رقم سوي دي او بل مجویلی وچ تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي دا اوس مایز د تیرولو مثال دی خو کچیر بیټری تر واچول سي د بیټری دوه سره یو ګروپ تر بستا کې بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دای چې دی پی ایچ او پی ایچ سلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر او لږوي دا اندازه مایز په یاد لري نور په آینده کې تاسو په لوړ سیم پوکي ویل سي تیزابونه او الکلی دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي د د پی ایچ د تیزابو پی ایچ کتر او ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دی هغه بیا الکلی دی او کې پی ایچ تر او لږ وو نو بیا هغه تیزاب جو دغه مواد تیزابی دی دغه مواد تیزابی دی دا تیزابی دی دا تیزابی دا تیزابی دا تیزابی دا بیا نیوټرل یا خونسا مواد دا هغه مواد دی چې نه تیزابی دی او نه هم کلوی یا الکلی مواد دی
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوی، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. خون کې اداره ته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. عضوي مرکبونو یو ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډول دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډول دي، یو عضوي د ژوندۍ موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندۍ موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ ته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ ته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 کال کې سیډنی عالم برزیلیوس خپل عقیده څرګند کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندۍ موجوداتو کې د ځانګړې حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي. بیا په 1908 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندۍ موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی شي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندۍ موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټول عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دا اوبه، څو ډول رنګونه، دا ټول عضوي مواد دي. ماهی دي، چنګاښ، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده د ټوله عضوي یا هغه شان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وای او د چی څخه جوړ دي؟ اکثره مجموعه یا نه نیوي یا نیوي پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وي. دا بیا فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو ته خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو سو زور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي، ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په درې ساعته په څلور ساعته په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز شو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونه تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنا؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یوه جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري، دا اکسیجن دی، دا اکسیجن تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګونی اشتراکي اړیکه، درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنی ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ شتون لري. په اسټرین کې د کاربن ترمنځ دي، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو، صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصر شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډیر وي پکښې کې، هغه ته بیا چې شوای غیر عضوي مرکبات وایي. لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنا؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټول مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې وایو عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د 15 لک په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې 8 لک ویل سوي دي، ځینې ځای کې 15 لک ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورید. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نن نه درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسي ساعت مو پخته سپارم.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
نه منگیرا بخل زیچی برگو در تزنا مازیگر.